د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعته ده. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د لړم یعقرب 22مه د نومبر 14مه. په دې خبرونه کې د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه هم خبرو، خو پیل خبرونه کیږي. ترکیه په تیرو شلو ورځو کې شاوخوا 3000 افغانان له دغه هیواد ایستلي او کابل ته استولې دي. د طالبانو د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت تایید کړی چې په دغو کسانو کې و کورنۍ او ماشومان هم شامل دي. ترکیه اکثر هغه افغان ځوانان نیسي او افغانستان ته دیپورت کوي چې بې اسناد وي او په ناقانونه توګه دغه هیواد ته تللي دي. د طالبانو چارواکو ویلي چې له دغو رالېږل سویو افغانانو سره د ملګرو ملتونو د کډوالو موسسې IOM هر یوه ته 2000 افغاني نقدي مرسته هم کړې او نور صحي خدمات هم ورته وړاندې سوي. د ترکیې تر څنګ په دې وروستیو کې ایران او پاکستان په لویه کچه د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو او ستنولو لړۍ پراخه کړې ده. یوازې له پاکستانه په تیرو دوو اونیو کې څه باندې 3 لک افغانان راایستل سوي دي. د طالبانو د حکومت سرچینې وایي چې پرون د سپین بولدک لارې 650 کورنۍ چې 3340 کسان کېږي افغانستان ته ستانه او ثبت سوي دي. بختر اژانس چې د طالبانو لخوا اداره کېږي پرون ناوخته خبر ورکړی چې له هرې کورنۍ سره 10000 افغاني نقدي مرسته هم سوې ده. دغه اژانس په بل خبر کې لیکلي چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې پرون د راستنو سویو کورنیو 614 مشران ثبت او بایومیتریکس ول. بل خبر کې ویل سوي چې پرون د تورخم له لارې 395 راستنې سوي کورنۍ چې د غړو شمېر یې 1300 او یتنو ته رسیږي ثبت او بایومیتریک سوي دي. د طالبانو سرچینې وایي چې له تورخم څخه 216 کورنۍ بېلابېلو ولایتونو ته لېږدول سوي دي. د هند د کلکتې ښار له ځینو بېوزلو کسانو سره د افغان د کرکټ د لوبغاړي رحمن الله ګربز د مرستو ګڼو هندیانو او کرکټرانو هرکلی کړی دی. په خواله رسنیو کې په یو ویډیو کې ښکاري چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي رحمن الله ګربز د شپې لخوا هغو بېوزلو سره نقدي مرستې کوي چې د سړکونو تر څنګ پراته دي. پر دې ویډیو ګڼو هندي رسنیو راپورونه ورکړي او هندیانو د افغان لوبغاړي دا کار ستایلی. د کرکټ د نړۍ د ځینو مهمو لوبغاړو له هغې ډلې د نیوزیلند هندیو له اصله لوبغاړي راچن رویندرا د ګربز د کار د ستایلو تر څنګ ویلي چې افغان لوبغاړي د کرکټ ډګر دننه او بهر د خلکو زړونه ګټلي. افغان لوبغاړو تر دې مخکې په افغانستان کې له بېوزلو سره پراخې مرستې کړې چې لویې بېلګې د هرات زلزله ځپلو ته د نقدي مرستو راټولول دي. خو دا شایي لومړی وار وي چې په بهر کې له ځینو بېوزلو سره دوی مرسته کوي. د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړو سفر په 4 بریاو او 5 ماتو سره پای ته ورسید او افغان لوبغاړي پرون یکشنبه کابل ته ورسېدل. ارشد حسین شاه د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت د لنډمهالي اعلی وزیر په توګه لوړه وکړه. د خیبر پښتونخوا د والی له دفتره په خبره سوي خبر پاڼه کې ویل سوي چې والی غلام علي د پېښور ولایت په مقام کې لنموړي د وفادارۍ لوړه واخیسته. بل پلو عوامي نېشنل ګوند او پاکستان تحریک انصاف د لنډمهاله اعلی وزیر څوکۍ لپاره د ارشد حسین شاه د غوره کېدو پر طریقه نیوکې کړي دي. ارشد حسین شاه داسې وخت د خیبر پښتونخوا د نوي لنډمهالي اعلی وزیر په توګه ټاکل سوی چې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ګړندی کړی دی. د خیبر پښتونخوا اکثرو سیمو کې د افغانانو نیول او موقتی کمپونو ته ستنول روان دي. د یکشنبه پر ورځ شاوخوا 1500 بهرني اتباع له غزې ته ړانګې وتلي او مصر ته رسېدلي دي. د مصر یوه امنیتي چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې دا کسان د 1500 بېلابېلو هیوادونو اتباع دي. د مصر استخباراتو ته نږدې د القاهره نیوز ورځپاڼې خبر ورکړی چې په همدې ورځ وطنه ټپي فلسطینیان هم د رفح له لارې مصر ته داخل شول. د رفح کرښه چې د غزې او مصر ترمنځ یوازنۍ پوله ده د جمعې او شنبې په ورځو د امنیتي شرایطو له امله تړل سوې وه او د بهرنیو اتباعو او ټپي سویو فلسطینیانو د وتلو مخه نیول سوې وه. څو ساعته مخکې روسیې اعلان وکړ چې د یکشنبې په ورځ د دغه هیواد او یا اتباع له غزې څخه ووتل او مصر ته له دې پولې ننوتلي دي. د اوکراین یو هیئت چې مشري د صدر اعظم لومړی مرستیاله یولیا سیویریدینکو او د جمهوری ریاست ادارې مشر اندری یرماک کوي پرون د امریکا متحده ایالاتونو ته ورسید. چارواکي وایي د اوکراین دغه هیئت له امریکایي لوري سره د امنیت او اقتصاد په ګډون پر ګڼو مسایلو خبرې کوي. یرماک په ټلګرام کې لیکلي چې دوی به په سپینه ماڼۍ، کانګرس او څېړنیزو مرکزونو کې د عمومي سازمانونو له استازو سره کتنې ولري. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په یو ساعت خبرونه کې ووریدل. تفصیل زموږ پر ویب سایټ لوستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org ته ورسی. په دې خبرونه کې دغه راپورونه او مطالب اوریدلای سي. پاکستان کې د بشري حقوقو ښځینه فعالانو د افغان کډوالو پر جبري ستنولو انتقاد کړی دی.
د افغان کډوال په حق له لږ انسانیت باید ښکاره شي او موږ د افغان کډوال سره د زیادتۍ خلاف یو.
ځینې بېوزلي کورنۍ وایي چې د ژمي راتګ ته حیران دي.
زما تا روزگار نشته، یو قیمت دی، وړه قیمت دی، د چای او نورو خوراکي توکو بیې هم لوړې.
افغانستان کې د استرالیا د ځانګړو ځواکونو د ممکنه جنګي جنایتونو یو افشاګر نن محاکمه کیږي. کندهار کې کروندګر شکایت لري چې سږکال یې د بیلابیلو مرضونو له کبله د پنبې حاصلات کم شوي.
په چیر دوبي کې معنا کېټه ګرمي چې رسول چیر اصله مرض وکړي شوته وکړه بیا کال کې راوګرځي.
بس موږ هیلو ارمان دغه د معنا شو خوندوره باید وکړو چې ورته موږ ته وطن خلک ضعیف دي. مثال
د بوټونو ځینې تولیدونکي وایي چې د خپل کاروبار پکې کېدو ته پریشان دي. د هیلو رنګ راډیو ډرامه د دې خبرونه په دویمه نیمایي کې اوریدلای شئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونی طبيعه هم شرغلست ورزو د راپورونو برخه ته. پاکستان کې د بشري حقوقو شیزنه فعالان د افغان کډوالو په تیر بیا د شوزو او ماشومانو پر نیولو او جبري ستنولو نیوکه کوي. اکثر افغان کډوال شیزنه او ماشومان په کراچي ښار کې د پولیسو لخوا ځورول کیږي. پاکستان کې شیزنه فعالان له هغې ډلې مدافع وکیل منیزا کاکړ او د شوزو د مدافع غورزنګ واک غړي وایي چې لا افغان کډوالو سره لس په کوي ډاک چلند باید سم د لاسه پای ته ورسیږي. صفی الله ستنګزی او نور تفصیل.
په کراچۍ کې د افغان کډوالو یو مدافع وکیل منیزا کاکړ وایي افغان کډوالې ښځې د پاکستاني پولیسو له ویرې د شپې خوب نشي کولای. هغې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پاکستاني پولیس اکثر د شپې ناوخته کورونو ته ورځي او د ښځو او ماشومانو په شمول افغان کډوال نیسي او بندیانوي.
زنانه خاص کر دا شکایت کولی چې مونږ د آرام کپڑے هم نشو اغوندلې او هر وخت مونږ چې کوم صادر وي یا برکه وي هغه زمونږ خپل خواته مې یخی وي. که څه هم پولیس په مونږ باندې رانه وځي کورته نو زموږ مطلب په پرده کې یو زهنی تور هغه دومره زیات ټورچر ویل چې وایي چې زموږ د شپې خوب ختم شوی دی. مونږ له خوب مطلب نه راځي. دوی دا هم شکایت کولی چې کله پولیس زموږ کورونو ته راځي چې کم سر کې آپریشن کوي نو په دې کې د دوی سره لیډی کانسټیبلز نه وي.
د منیزې کاکړ په شمول یو شمېر ښځینه فعالانو د پاکستاني پولیسو د دې کار په غبرګون اعتراضي غونډې هم کړې او په خواله رسنیو کمپاینونه چلوي. د اغلی کاکړ په خبره پاکستاني پولیسو آن داسې ماشومان هم نیولي او لخپلو میندو پلرونو جلا کړي چې هلته زیږېدلې خو د هویت اسناد نه لري. په کراچۍ کې د افغانانو د نیولو او بندیانولو لړۍ له تیرو دوو کلونو روانه ده. خو په دې وروستیو کې چې د نومبر له لومړۍ د بې اسناد افغان کډوالو د جبري ایستلو پروسه پیل شوې پولیسو لا د دغو افغانانو نیولو او ستنولو ته زور ورکړی. په پاکستان او افغانستان کې د ښځو د بشري حقوقو یو ډله چې واک غورزنګ نومیږي هم د افغان کډوالو په تیره بیا ښځو او ماشومانو په جبري ستنولو کلکې نیوکې کړې دي. په دې غورزنګ کې مخکښې ښځې وړانګه لوڼې او ځینې نورې شاملې دي. دوی اکثر په خواله رسنیو ویډیوګانې خپروي او غواړي چې له افغان کډوالو سره له سپکاوي ډک چلند ودرېږي. د دې غورزنګ یوه غړې بختوره کلیواله په یو پیغام کې وایي
د افغان کډوال په حق له لږ انسانیت باید ښکاره شي او موږ د افغان کډوال سره د زیادتۍ خلاف یو.
د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسیون مشر حنا جیلانی ویلي دا هیواد د بې اسنادو کډوالو د مدیریت او ثبت په برخه کې یوه تګلاره نه لري سره له دې چې څلوېښت کاله د کډوالو کوربتوب کړی. هغې د حکومت لخوا د کډوالو د اخراج په اوسنۍ پروسې هم نیوکې کړي. په تیره بیا د هغو کډوالو اړوند چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې پاکستان ته تللي دي. د پاکستان په سند صوبه کې شاوخوا 2000 افغان بندي کډوال په تیرو لسو ورځو کې په بسونو کې د چمن له لارې خپل هیواد ته استول شوي. تر دې مخکې هم د پاکستان پولیس او نور چارواکي تورن شوي چې له افغان کډوالو سره له تاوتریخوالي ډک چلند کوي. په ټوله کې د نومبر له لومړۍ د پاکستان لخوا د 1100 افغان کډوالو د جبري ایستلو د بهیر له پیل سره تر دې دمه څه باندې 3,00,000 افغان د تورخم او چمن له لارې خپل هیواد ته استول شوي چې پکې ګڼ ماشومان او ښځې هم شامل دي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې IRC او د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن په جلا بیانونو کې د سوړ ژمي په درشل کې د ګڼو ماشومانو په شمول د دغو افغانانو جبري راستنولو باندې د نیوکې ترڅنګ ویلي دا خلک له سختو ستونزو سره مخ دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. دنی بی وزلی کورنی وای چی د جمی پر رسیدو د سوان تو کو بیل وڑی سیوی او دوی رانیولو ته حیران دی بیلا بیلو بی وزل کورنی او ازادی رادیو سره خبرو کی د طالبان لخوا د ډبرو سکرو لپاره تازه ټاکل سوی بای هم ډیر لوړ بلل او ویلی دی چی دوی هاته د جمی لپاره تا د لباسونه هم نه لري
د ژمي سړه څپه پر رسېدو ده خو ډېری افغاني کورنۍ چې د نورو کړاوونو تر څنګ له بېوزلۍ سره لاس او ګرېوان دي راتلونکي سوړ ژمي ته اندېښمنې دي. درې شپېته کلن یوسف خان چې د کابل د بیبي مهرو سیمې اوسېدونکی دی وایي دا چې د کابل په ساړه ژمي کې د خونې تودولو لپاره د سون توکو پیرلو وس نه لري تر څنګ یې ژمنې جامې هم نه لري چې پکې توده شپه سبا کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
زما کار روزګار نشته، تیل قیمته دی، اوړه قیمته دی، د چای او نورو خوراکي توکو بیې هم لوړې، پیسې نه لرم، نه زغال شته، نه لري، حتی زه په کور کې ژمنۍ جامې او توکي چې یو څوک پکې شپه سبا کوي هم نه لرم.
د کابل ښار بل اوسېدونکي منیژا چې شل کلنه پیغله ده او د دې په ټوکو د کور د ګټې وټې مسؤلیت ور ترغاړې دی ازادي راډیو ته وویل د بیکاري له امله دوی نشي کولی چې د ژمي لپاره د ډبرو سکاره یا هم لرګي وپیري.
د ژمي لپاره تر اوسه موږ هیڅ چمتووالی نه لرو ځکه چې دنده نشته، موږ ټول بیکاره یو. په دې شرایطو کې زغال هم قیمته شوي دي او بیکاري هم ده، نو زغال هم موږ ته قیمته دي او نه یې شو پیرلی.
د کابل د بېوزلې کورنۍ داسې مهال راتلونکي سوړ ژمي ته اندېښمن دي چې پرون د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د کابل ښاریانو ته د اسانتیا د رامنځته کولو په موخه د ډبرو سکرو د ویش لړۍ راپیل کړه. د یاد وزارت پر ایکس پاڼه خپرو شویو معلوماتو کې راغلي چې دوی 500,000 ټنه د ډبرو سکاره پلان کړي دي چې د کابل ښار په 22 ناحیو کې به پر خلکو 1 ټن د 9,000 افغانیو په بدل کې وپلورل شي. خو ازادي راډیو سره بېوزلو کورنیو په خپلو خبرو کې وویل په دومره لوړه بیه د ډبرو سکرو د پیرلو توان نه لري او د دوی په خبره کسونتو کې د طالبانو د حکومت له لوري په تخفیف ویشل کېږي هم بېوزله کورنیو ته نه ورکول کېږي. د کابل د قصبي سیمې اوسېدونکي ګلمکۍ وایي
زه یوه کونډه او ما یوه مېرمن یم، زه نشم کولی 9,000 افغانۍ ورکړم او 1 ټن زغال وپیرم. دا د یا وړیا بېوزلو ته وویشي او یا د یې بیا نیمایي راټیټه کړي ځکه چې څوک یې د پیرلو توان نه لري. همدا اوس زموږ د کورنۍ ټول غړي وږي ناست دي، تاوده لباسونه خو هیڅوک نه لري.
نوموړي دا هم وویل چې د کورنۍ نه تنه غړي یې ټول بېکاره دي. دا په داسې حال کې ده چې همدا نن د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې افغانستان کې د ژمي او سختې یخنۍ رارسېدو ته یوازې څو اونۍ وخت پاتې دی چې له امله به یې غرنیو سیمو کې ټولې لارې د خلکو په مخه وتړل شي. د خوړو نړیوال پروګرام زیاته کړې چې دوی اړمنو کورنیو سره د مرستو لپاره 450,000 ډالرو ته اړتیا لري. افغانستان کې د ژمي راتلو ته په داسې حال کې د بېوزله کورنیو اندېښنې په ډېرېدو دي چې د هرات زلزله ځپلي او له پاکستان څخه د کډوالو د راستنېدو لړۍ په اړه هم نړیوالو سازمانونو اندېښنې ښودلې دي او دا یې یو ناورین بللی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
لزده کړو څخه محروم ماشومان ته د لیک لوست د زمینی برابرولو لپاره یو افغان ځوان د هلمند په یو لری پرته سیمه کې یو وړیا شوونیز مرکز جوړ کړی. عبدالقادر پاتون شاوخوا 2 کاله مخکې دا وړیا شوونیز مرکز جوړ کړی چې اوس څه باندې 400 زده کوونکي پکې زده کړې کوي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې نجونو ته د زده کړو زمینه نه ده برابره او یو شمېر هلکان هم د ښوونځیو د لیرې واټن له امله زده کړې نشي کولی، یو افغان ځوان د هلمند ولایت په یوې لیرې پرتې سیمه کې وړیا ښوونیز مرکز جوړ کړی. عبدالقادر پاتون شاوخوا 2 کاله وړاندې د هلمند ولایت د نهر سراج ولسوالۍ په ترمی کلي کې له زده کړو څخه بې برخې ماشومانو لپاره د پاتون کلیوال وړیا ښوونځي په نوم یو ښوونیز مرکز جوړ کړ چې دی او ورور یې وکیل پښتون دواړه په وړیا ډول پکې تدریس کوي. عبدالقادر پاتون د دې ښوونیز مرکز د جوړولو د انګیزې په اړه ازادي راډیو ته وویل
په هغو سیمو کې چې جنګونه وو خلک له سختو ستونزو او کړاوونو سره مخ وو، په همدې خاطر باندې ځوانان او ماشومان ټول په بشپړ ډول بې تعلیم او د زده کړو څخه بې برخې وو. نو په همدې خاطر همدا انګیزه وه چې ماشومان ته مې یو وړیا ښوونځی مې ورته جوړ کړی دی.
ښاغلی پاڅون وایي په دې سیمه کې بل هیڅ ښوونځی نشته او دا یوازینی ښوونیز مرکز دی. په دې ښوونیز مرکز کې څه باندې 400 ماشومان چې شاوخوا سلی نجونې دي تشنه اسمان لاندې په خلاصه فضا کې زده کړې کوي. 400 زده کوونکي او یوازې دوه ښوونکي. دا چې دوی یې څنګه تنظیموي عبدالقدیر پاڅون وایي.
دا چې د ماشومانو تعداد له 400 څخه زیات دی او استادان یوازې دوه کسه په دې برخه کې په خدای پاري او وړیا ډول باندې کار کوو، نو په همدې پار موږ هر ټولګي ته 1.5 ساعت وخت ورکوو او هر استاد 15 شفټه کار کوو.
ښاغلی پاڅون وایي له دې امله چې کورنۍ بې وسلې دي او د کتابونو او درسي موادو د اخیستلو توان نه لري، دوی کوم ځانګړی نصاب نه لري او یوازې د لیک لوست کار کوي. د دې ښوونیز مرکز یو زده کوونکی شبانه وایي چې دې ښوونیز مرکز ته له تلو مخکې لیکل او لوستل نشول کولی.
دلته چې زه یو نیم کال کې چې دلته مکتب ته راځم، خپل نوم مې لیکه، اوس خط لیکای شم، خپل نوم لیکای شم، سم مې زده کړ، لمونځ مې زده کړی دی.
د دې کلي اوسیدونکي هم د دې ښوونیز مرکز په جوړېدو خوشحاله دي. یو له دوی سید محمد آزادي راډیو ته وویل.
دا 45 کاله کېږي چې دلته موږ نه مدرسه درلود، نه مکتب درلود، نو اوس الحمدلله دا معلم صاحب مکتب جوړ کړی دی. اوس 300-400 شاګردان لري چې دا موږ د کلي دي، نو اوس الحمدلله ډېر خپل منځونه زده کړي دي، خطونه زده کړي دي. موږ غوښتنه دغه ده چې د معلم صاحب ته په دا ژمي کې یو ځای برابر شي، یو زمینه برابر شي د مکتب لپاره.
عبدالقدیر پاڅون وایي د دې ښوونیز مرکز د چارو پر مخ بیولو لپاره کوم مالي ملاتړ نه لري او ټول لګښتونه یې خپله پرې کوي، خو د ټولګیو د نه لرلو له امله د ژمي په رارسېدو سره دی او زده کوونکي له ډېرو ستونزو سره مخ کېږي، نو له همدې امله زده کوونکو ته ژمنۍ رخصتي ورکوي. د ماشومانو د لیک لوست لپاره دا هڅې داسې مهال دي چې د طالبانو حکومت په افغانستان نه بیا ځلې واکمنېدو وروسته د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته ښوونځي تړلي دي، او په دې اړه په کور دننه او تر نړیوالې کچې له غبرګونونو سره سره طالبانو په دې اړه خپله پرېکړه نه ده بدله کړې.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اوله شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. افغانستان کې د استرالیا د ځانګړو ځواکونو د ممکنه جنگي جرمونو یو افشاګر نن محاکمه کیږي. ډیوډ مکبرایډ یو پخوانی مدافع وکیل و چې په لټنې سبب سوی د استرالیا قضایی او عدلي نظام په افغانستان کې د خپل ځانګړو ځواکونو د ممکنه جنگي جرمونو په اړه په لټنې پیل کړی. د استرالیا ایر سنایو د راپورونو لمخې مکبرایډ د دولتي اسنادو په ناقانونه افشا او یو لړ نورو سرغړونو تورن دی او کوم مجرم او پیژندل سي په اوږده بند محکمې دی سي. سفی بلا ستنګزایمو له نور حاله خبروي.
ډیوډ مکبرایډ د حکومتي وسایلو په غلا، د دفاعي قانون په سرغړونې او په ناقانونه توګه د حکومتي سند په افشا باندې تورن دی. د استرالیا د دغه پخواني پوځي مدافع وکیل محاکمه دوشنبه په پلازمینه کانبرا کې په ستره محکمه کې پیلېږي. ډیوډ مکبرایډ د یکشنبه په ورځ یوې غونډې ته چې د جنګي جرمونو د افشاګرو د ملاتړ په پار جوړه شوې وه، حکومت تورن کړ چې تر جرایمو ډېر د رازونو د پټ ساتلو په لټه کې دی.
I don't want innocent assaults to go to prison just to make the media happy. No.
زنه غواړم چې د ځنګړو هوایي خدمتونو بیګونه عسکري وازي درسنۍ او د خوشحالولو لپاره زندان ته لاړ شي، مګر زه فکر کوم چې بن رابرټ سمټ باید په کافي اندازه محاکمه شي. او آیا هغه محاکمه شوی؟ محاکمه به څومره وخت ونیسي؟ شلګاله دا خندون کې د چسنګ دوی د بلچا په پرتلز ما په قضيه کې ګړندې لاړل. دا تاسو ته خی شي دوی د جرمونو په پرتل د رازونو په اړه ډیر پام
کوي.
د پخوانی مدافع وکیل مکبرایډ اشاره د استرالیا د ځانګړو هوایي خدمتونو یو پیژندل شوی سرتیر بن رابرټ سمټ ته وچه په افغانستان کې د خدمت لپاره څو میډالونه هم ګټلی وو، خو وروسته د شپږو بې وسلو افغان بندیانو په ناقانونه وژنه تورن شو. رابرټ سمټ چې سا کال په لومړیو کې د دغو تورونو په سبب په دریو ورځپاڼو دعوه هم کړې وه، محکمې ملامت وپیژند او وی ویل چې ورځپاڼو خپلې ډېرې ادعاوې ثابتې کړې. ډیوډ مکبرایډ د استرالیا د دفاعي ځواکونو وکیل و چې په 2011 او 2013 سم کالونو کې افغانستان ته استول شوی وو. هغه په 2014 کال کې د استرالیایي ځواکونو لخوا د افغان ملکی وګړو د ممکنه وژلو په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو وروسته یو لړ تورونه ولګول. مکبرایډ وروسته د 2014 او 2014 کالونو ترمنځ د استرالیا ملي دولتي رسنې ABC ته په دې اړوند شواهد هم شریک کړل. د مکبرایډ تورونو او شواهدو بل اخر د استرالیا د قضایي دستګاه لخوا د یو لړ پلټنو د پیل لامل شو چې افغان فایلز یا افغان دوسیه یادوي. د استرالیا ځانګړي ځواکونه د 9 بې وسلو افغانانو په ممکنه وژنو تورن دي. د استرالیا حکومتي چارواکو او قضایي دستګاه تر دې دمه د مکبراید د تورونو په تړاو څه تازه تبصره نه ده کړې. د استرالیا د بشري حقونو د قانون مرکز د یک شنبې پر ورځ په یوه اعلامیه کې د بې وسلو افغانانو د ممکنه وژنو د افشاګر مدافع وکیل ډیوډ مکبراید محاکمه غندلې ده. دغه مرکز په خپله اعلامیه کې زیاته کړې دغه افشا کوونکي محاکمه به د نورو ممکنه جنګي جرمونو افشا کوونکي متردده کړي او د رسنیو ازادي به هم تر پوښتنې لاندې راولي. د استرالیا د بشري حقونو دغه مرکز زیاته کړې مکبراید به لومړنی کس وي چې د دغو جنګي جرمونو په تړاو محاکمه کیږي، په داسې حال کې چې د دغه مرکز په خبره دی یو افشاګر دی نه یو ممکنه جنګي مجرم. د استرالیا 9000 پوځیانو د ناټو پوځي ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې خدمت وکړ چې له ډلې 140 سرتیري ووژل شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
په افغانستان کې د بوټونو د تولید د ځینو کارخونو خاوندان د خپل کاروبار لپیکه کېدو او کمیدو شکایت کوي. دوی ازادي راډیو ته ویلي چې د خپلو کارکوونکو شمیر کم کړي او اوس د تولیداتو کچه هم څو برابره کمه شوې ده. د چولي په دې راپور کې اوري
په کابل ښار کې د بوټانو د تولید یو کارخونه. د دې کارخونې خاوند محمد طارق وایي د دوی کاروبار ښه نه دی او په هیواد کې د ننه یې تولیداتو ته ښه بازار نشته. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کله چې امارات راغلی د مونږ کار کې رکود مواجه شوی دی. دې لپاره چې تولید وطن ډېر کم شوی ده، د بهرنیو ملکونو نه مالونه په ډېر ارزان کچه راځي په کابل کې. د امارات اسلامي نه د مونږ خواهش دغه ده چې دا مالیات پکې ډېر وکړي د تولیدي وطن لپاره. کوم یو مواد چې راځي د بهر ملکونو نه راځي هغوی باندې مالیات معاف وکړي دې لپاره چې تولید وطن بیرته رشد وکړي.
په هرات ولایت کې د بوټانو د تولید د یوې کارخانې خاوند عبدالوهاب امینی هم ورته شکایت لري. دوی خپل تولیدات او کارګران کم کړي دي.
دا څو لاملونه لري. لومړی دا چې د هغه خام مواد ګمرکي محصول چې هیواد ته داخلي ګل وړ دي. دویم دا چې د بوتانو ګمرکي محصول چې افغانستان ته واردېږي کم دي. موږ زیانمنې کو نو شو کولای له نورو ملکونو سره سیالي وکړو. مخکې مو په ورځ کې اتیا جوړې بوتان تولیدول، وس لس جوړې تولیدو.
د افغانستان د بوټانو د تولیدونکو ټولنه دغه ستونزې تاییدوي او وایي چې په تیرو 2 کلونو کې تر نمایي ډېرې د بوټانو کارخونې تړل شوي دي او څه باندې 3000 کارکوونکي وزګاره شوي دي. د دې ټولنې مشر محمد آصف جامی ازادي راډیو ته وویل چې د پاتو کارخانو کاروبار هم په درېدو دی.
تولیدات بود در افغانستان
د بوتالو تولید ورځ پر ورځ کمیږي. په افغانستان کې چې په خامو لشپکسو 50 خزيات د بوټونو د تولید کارخونه درلودي، اوس مهال له 300 څخه کمې پاتې دي چې هغه هم ډېرې فعال نه دي. څلوي خو دې کیږي چې د سوداګرۍ وزارت له وزیر سره مې د لیدلو وخت دی څو ستونزې ورسره شریک کړم، خو تر اوسه د لیدلو زمينه نه ده برابره شوې.
نوموړی دا هم وایي چې په تیرو 2 کلونو کې د بوټانو جوړولو د صنعت ډېر ماهر کارګران له هیواده وتلي او د سیمې هیوادونو ته تللي دي. د طالبانو د حکومت د صنایع او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام جواد د دغه راپور تر خپرېدو پورې د بوټانو د تولیدونکو کارخانو د خاوندانو د ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو نوموړي تر دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دوی حکومت له ټولو صنعتکارانو په ځانګړي ډول د بوټانو د تولید له صنعت ملاتړ کوي. په ورته وخت کې افغانستان د صنعتکارانو ټولنه هم د صنعتکارانو په ځانګړي توګه د بوټانو د تولیدونکو ستونزې مني او وایي چې د دوی ستونزو د حل لپاره له طالبانو سره پر یوې تګلارې کار کوي. د دغه ټولنې مشر عبدالجبار صافی زیاتوي
زه د ټولو خلکو شکایتونه کاغه کارخانه‌دار یو کارګر دی زه د تاییدومه من چې د مشکلاتو سره اخته دي، ولی د دولت سره د امارت اسلامي حکومت سره د دې د حمایت په خاطر باندې په پالیسي باندې کار کوي چې باید د یو منظمه پالیسي جوړ شي چې د خلکو ته کاغه په کورونو کې کا په کارګاو کې یا فابریکو کې کار کوي چې په خو باندې ودرېږي او د کار زمينه برابر شي.
په افغانستان کې د بوټانو د تولید د صنعت د رکود په اړه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې هر ورځ له ایران او پاکستان څخه زرګونه افغان کډوال په خپل خواخه او یا په زور هیواد ته راستنیږي او د کاري زمینو رامنځته کېدو ته اړتیا لري.
په افغانستان کې د صنعتکارانو د ټولنې مسؤلین وایي د صنعتکارانو د ستونزو په حل او د کورنیو کارخونو او فابریکو په ملاتړ سره به زرګونه وزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره شي.
کندهار کې د پنبې کروندګر وایي چې سږ کال یې د نباتي مرضونو له کبله د پنبې حاصلات کم سوي دي. دوی د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې پاتې حاصلاتو ته یې بازار پیدا کړي. نور تفصیل زموږ د همکار په راپور کې.
بزګر ته خو بیا بېخي پر مخ شي ولاکه پاتې شي.
شپېته کلن عبدالوهاب د کندهار د دامان ولسوالۍ په منډیسار سیمه کې د لمر د راختلو سره سم د خپلې ځمکې څخه د پنبې په ټولولو اخته کېږي. عبدالوهاب وایي سږ کال یې د پنبې کښت د مرضونو له کبله خراب شوی چې حاصلات به یې څو چنده کم وي.
دا پنبه دی وسپور دغنی مصرفونه کړي دي. دا یو د واوی سي پر پاشلي دي. نو دغه دي کی پنبه کښته دي پکې ما ډیر چت شش کال د پخوا پر کم نه دي. په خوا درې چنه به کول نو شش کال پر دوه چنه یو چن کې سمو کې د بل چنه نو زی په دې معنی مرزو نه وکړه شو تا وکړه دا تور مرزي مو کې سپیر مرزي مو کې بیا موږ د واوی استعمال کړي دا چندان ګټ نه دي. پروش کال پر جری باندې د درې خوروار موږ بنه اصل اخستي نو شش کال دوه سیم واخو موږ خوشاله یو نیم دوه دغه نه کبوت کړي لکه دا دغه مرزو سبله دا په تونه دغه مرزو نه ودا.
د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د مسولانو د معلوماتو له مخې سږ کال د دغه ولایت په لسو ولسوالیو کې د پنبې پراخ کښتونه سوي چې د تیر کال په پرتله شپږ شپېته سلنه زیاته کرل سوې او د شاوخوا لس زره ټنه حاصل اټکل یې سوی. د کندهار یو شمېر نور کروندګر هم وایي چې پنبه یې زیاته کرلې خو د مرضونو له امله یې په حاصل کې کموالی راغلی. دوی د طالبانو له حکومته غوښتنه کوي چې پاتې حاصل ته یې بازار پیدا کړي.
زما نوم فضل احمد دی. په چیر دوبی کې معنا ټیټه ګرمي چیرسول چیرسله مرض وکي شوتا وکړله نو بیا کال کې راوګرځېدل. بس موږ هیله ورمان دغه د چې معنا ښه خوندوره بیا توک شې شو ورته زموږ تاسو وطن خلک زیې په دې مثال دغه پومبه کې کله ژ واخلې کړه ډیره واخلې چې مثال دې ته په سبا یا خرڅ شپه ژو میاشتې دی مثال ګرمي وي خون نو ستړیاوي پر ځان نو وړي نو مطلب دا دی چې مثال د پومبه ورته ګرانه سي.
انا ما قاولی دی دی دا کشتم کرل پا دا غینداری و بو پروش کال خوشو ماشالای نو شش کال چی دی والا که یا برکات که یا شی که دا دی ما نچول کرده مو دا یو برکی یا دیو برکی رکی.
پرام دی محال دی کندهار دی صنعت او مادن خونی مشر سید سرور امانی وایی دی کندهار ټول پنبه دی ولایت دی صنعتی پارک په دروجش فابریکو که پروسیس کیږي چې یوازې تیر کال شپږ سوه زره ټنه پنبه پروسس شوې او د خالص پنبې تر څنګ ورڅخه غوړي او د حیواناتو خوراکه هم لاسته راغلې. د ده په وینا کندهار په دې برخه کې ځان بساینې ته نږدې سوی دي.
د پنبې دانې څخه مو کنجاره ایستلې ده. کنجاره د ماورشي لپاره بهترینه غذا ده چې د دې پنبې د کنجارې سره زموږ په کندهار کې فارمونو وساحت پیدا کړی دي ډېر سوي دي. د فارمو په ډېرښت سره لبنیات مو ډېر سوي دي. الحمدلله اوس موږ د کندهار څخه حتی تر هرات او کابل پورې هم د لبنیاتو صادرات لرو. نو دا هر څه د پنبې د کښت سره موږ ته لاسته راغلي. همدارنګه موږ د غوړیو په برخه کې خودکفایي حالت ته رسېدلي یو چې دغه څخه غوړي او صابون هم تولیدیږي.
د کندهار د صنعت او مادن خونی د مسولانو د معلوماتو له مخې تیر کال یو سلو پنځوس زره ټنه پروسس شوې پنبه پاکستان ته صادر شوې او دوی هڅه کوي چې نورو هیوادونو ته هم د پنبې صادرات پیل کړي. د تیرو شاوخوا دوه کالو راهیسې چې طالبانو د تاریاکو پر کرکلي بندیز لګولې د کرنې د برخې کارپوهان دا د کوکنارو د کښت د یوه ښه بدیل په توګه یادوي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شئ.
ازادي راډیو څلرویشت ساعته.
د غزنی له مقرو ولسوالۍ تر ناوې ولسوالۍ پورې دوه شپېته کیلومتره غځېدلی خام سړک رغول کیږي.
د غزنی مقر ولسوالۍ له مرکز څخه نیولې بیا د ناوې ولسوالۍ تر مرکز پورې 2.5 کیلومتره غځېدلی خام سړک د دغه کنډ کپر سړک له امله هر کال په ژمي کې د سیلاونو له امله لاره خراب او خلک د مرګ له ګواښ سره مخ وي. رنځوران په وخت درملنې ته نه رسیږي، د اړتیا وړ توکو بیې لوړیږي او د ترافیکي پیښو له امله د مالي زیان تر څنګ ډیری وخت ځاني زیان اوړي چې خلک یې له سختو ستونزو سره مخ وي. د دغه ولسوالۍ خلک وایي په وار وارې له حکومتونو څخه د دغه لارې د جوړولو او پخولو غوښتنه کړې ده، خو غږ یې نه دی اورېدل سوی. خو اوس په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي د دغه 2.5 کیلومتره سړک ته هوار کاری، جغل اچونې، پلچک جوړولو، کنډ کپر ځایونو ډکولو او د سیلاونو له امله د سړک د تخریب سوې برخې د رغونې چارې پیل کړې دي. تیره ورځ د ټولګټو چارو رئیس ملا محیب الله عباس ته دغه سړک تر رغونو د پرانستنې په وخت رسنیو ته وویل د سړک تر رغونې چارې به د دوی د خپلې ماشینرۍ په مرسته سرته ورسیږي. په دغه لاره 114 غټه واړه پلچکونه دي چې هغه به هم جوړیږي.
کومه لاره چې د مقر له بازار له پاخه سړک نه شروع شوې ده، بیا د ناوې د بازار تر پای پورې 2.5 کیلومتره لار ده چې دغه ټوله د والي صاحب په هدایت باندې د همکاریو باندې انشاءالله د نن افتتاح ته موږ به دا کار روانوو انشاءالله چې تر څو پای ته ورسیږي.
که څه هم اوس منی دی او ژمی را روان دی، نو دوی وایي دغه لاره به د دوو میاشتو په موده کې بشپړه هواره کړي. د غزنی والي امین جان عمری رسنیو ته وویل د سړک رغونې کار د ولسونو تر غوښتنو وروسته پیل سو چې په خپلو امکاناتو به د خلکو د تګ راتګ په وړاندې شته ستونزې حل او هڅه به وسي چې په راتلونکي کې به اساسي ورغول سي. که څه هم چې د کومې ادارې ځانګړی نوم وانخیست، خو وایي د بیلابیلو ادارو د 6 میلیونه افغانیو په مالي لګښت د ټولګټو چارو ریاست د انجینرۍ برخې د وسایلو او وسایطو په مرسته به دغه سړک جوړ کړي.
د هیلو وړانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. د هیلو وړانګې ډرامې اوریدو ته ښه راغلاست. انسانان ټولنیز موجودات دي او په پیچلو ټولنیزو جوړښتونو کې ژوند کوي، له کورنۍ نه نیولې تر دوستانو، خپلوانو، سیاسي ډلو ټپلو پورې ګډ او مشترک ژوند لري او یو بل سره تعامل کوي. دغه ټولنیز ژوند د انساني ټولنې د پیاوړتیا او ترقی لامل کیږي. په ټولنیز ژوند کې موږ یو بل ته اړ یاستو، د یو بل ملاتړ، ډاډ او ملتیا ته اړتیا لرو، ځکه چې هر انسان په ټولنه کې خپل خپل مسؤلیتونه لري چې باید ترسره یې کړي. ډاکټر، انجینیر، ښوونکی، مشر، ملک، هر یو په ټولنه کې خپل خپل ارزښتونه لري. نو که غواړی چې هیواد مو ودان او ژوند مو هوسا اوسي، غوره او سمه ټولنه جوړه کړئ او خپل خپل مسؤلیتونه ترسره کړئ. اوس تاسو را بولم د ډرامې اوریدو ته.
اوهو فرزانی، ته ستړی مشی، په خیر راغلی. راځه راځه، لکه چې لاره دې غلطه کړې ده.
ژوند دی وسې خورې، نه لاره مې نه ده ورکه کړې.
راځه دننه راشه. ولې په لاره کې ولاړه یې؟ زما خاوند دې ولیدو؟
نه نه، ما ونه لیده. هغه د ملک صاحب حضرت خان دې کور ته لاړه.
فرزانی، ولې داسې خفه ښکارې؟ خیرات خو به یې؟ څه شوي دي؟
نه نه، ولې به خفه یم؟ اصلا زه مالک صاحب حضرت خان په تاسو پسې راولی گلم. مالک صاحب ستاسو ټولې کورنۍ ته میلمستیا کړې ده، نو ځان تیار کړه چې لاړ شو له خیره.
زه خو د ماشومانو له پلاره خبره نه وم چې ملک صاحب میلمه کړی دی، ما مې ماشومان خپل پلار کره ولیږل.
چې داسې ده بیا به زه او ته لاړ شو چې هغوی ټوله ته پته مدي.
نو د ماشومانو پلار ما ته هېڅ هم په دې عقله نه دي ویلي.
خاوند به دې همالته وګوري.
بیا نو لږ صبر وکړه چې زه خو ځان تیار کړم.
ځان تیارولو ته هېڅ حاجت نشته، جوړه تیاره یې، راځه چې ناوخته نه شي. د کور مخې ته موټر ولاړ دی.
وی نه خورې، ښځو سره ذوق او سلیقه خوند کوي. زه به دستي ځان آماده کړم بیا به لاړ شو. ګوندې تر هغې پورې مې د خاوند موبایل هم کار وکړي.
نه نه، هېڅ ضرور نه ده، راځه چې ناوخته کېږي، څه واده ته خو نه ځو.
فرزانې ولې داسې وارخطا یې؟ څه خبره ده؟ څه شوي دي؟
نه هېڅ هم نه دي شوي، ما ویل چې هسې ناوخته نه شي، ټول په تمه دي.
ما ته خو ډېره وارخطا ښکاري، اتمن څه خبره ده؟
نه هېڅ خبره نشته، وارخطا ځکه یم چې ناوخته کېږي.
فرزانې سمه خبره راته وکړه، څه شوي دي چې داسې وارخطا یې؟ سبا په خوان څه شوي؟ تا ته وایم سمه خبره راته وکړه. هله نو چې زما دې اندېښنه کړه.
څه ووایم خورې؟ خو ګوره چې وارخطا نه شي، چې خدای مکړه ته ناروغه نه شي.
فرزانې زه خو یوه زړوره ښځه یم، پاکه خبره راته وکړه چې څه شوي دي. په خوشو خبرو نه دوکه کېږم. هله نو
خورې، ستا خاوند په لاره کې یو وړوکی ټکر کړی دی، هغه یې روغتون ته بوتو. زه په تا پسې راغلم چې په ګډه روغتون ته لاړ شو.
وای خدایه مخ مې تور شو، دا څو شپې مې بد خوبونه لیدل. فرزانې ته دروغو تسلي به راکوه، پاکه خبره وکړه چې په میړه مې څه شوي دي. هله نو
خو درته مې ویل چې ټکر یې کړی دی، ډېر ژوبل شوی نه دی. اوس بیړه وکړه چې روغتون ته لاړ شو، هلته به هر څه په خپلو سترګو ووینې. هله نو
او خدایه ته مې خاوند صحیح او سلامت لرې، زه مې بچو ته څه ووایم؟
خورې که ته داسې بېتابي وکړې نو ماشومان به دې ډېر خفه شي، ته باید د خپلو ماشومانو لپاره حوصله وکړې.
ښه وایې فرزانې، موټر شته؟
ما سره موټر شته.
ښه سمه ده، ډېره مننه کوم فرزانې، تا تل موږ سره مرسته کړې ده.
په دې خبرو پسې مه ګرځه، اوس ځان تیار کړه.
وای فرزانې خورې، زما په سر خاورې شوې، ځان به څه ته تیاروم؟ ګل غوندې خاوند مې ټکر کړی دی. درځه مخکې شه.
درځه چې ځو، لاس دې ما ته راکړه.
موټر چیرته دی فرزانې؟
د کور مخې ته ولاړ دی. درځه مخکې شه.
خدای خبر کوم شفاخانې ته به یې بولی، هلته به یې تداوي وشي او که نه؟
کېږي، هر ځای کې تداوي کېږي، ورخطا کېږم.
فرزانې د دروغو تسلي مه راکوه، په دې ځاوته ښه پوهېږو چې دلته سمې شفاخانې نشته.
موټر ته پورته شه چې حرکت وکړو، له خیره سره پام کوه.
سمه ده، صبر چې ده ټیکټای مې راټول کړم. ویش خدایه ته مې خاوند صحیح سلامت راته وساتې، بچې مې بې پلاره نه کې، یتیمانې نه کې.
خورې ډاکټران اجازه نه راکوي چې د مریض خونې ته ورشو، وایي چې کړکۍ نه کتلی شي خو ورتللی نه شي.
خدایا دا خو ما ته ډېر ژوبل ښکاري، لا څنګه مظلوم پروت دی. نو دوی مې ولې نه پرېږدي؟ پرې مې دی چې خپل مېړه وګوره.
ژاړه مه خورې، صبر وکړه، خدای به درته روغ جوړ کړي. ژاړه مه. ډاکټر صاحب سلام، وبخښه چې زحمت مې درکړ.
سلام فرزانی.
خورې دی سر طبیب صاحب دی، زما استاد.
سر طبیب صاحب خیر دی، اجازه راکړه چې خاوند مې وګورم. خیر دی.
نه خورې، تاسو هلته د تللو اجازه نه لرئ، لږ صبر وکړئ.
خورې ته دلته کښېنه چې زه سر طبیب صاحب سره خبرې کوم. استاده ما ته خو د ناروغ صحت ښه نه ښکاري، که څه خبره وي ښه ده چې کورنۍ ته پاکه خبره وکړو، څو د خپل ناروغ غم وکړي.
فرزانې زه نه پوهېږم چې څه ورته ووایم. هو حالت یې چندانې د ډاډ وړ نه دی.
زه نه پوهېږم چې تاسو څه وایئ. ډاکټر صاحب خاوند مې الحمدلله شتمن تجار دی، د پیسو غم یې مه کوئ، د دنیا په هر ګوټ کې زه تداوي کولای شم. نو خیر دی، سما خبره راته وکړئ.
سمه ده خورې. فرزانی تاسو دواړه راشئ چې زما دفتر کې سره خبرې وکړو.
سمه ده ډاکټر صاحب. خورې درځه مخکې شه.
راځي دلته کې نه خطه سویل چې باید حقیقت درته وایم. په خوښنه سره باید ووایم چې ستاسو د خاوند ته دعوی دلته نه کیږي، باید له هیواد بهر یوړل شي. له بده مرغه موږ دومره امکانات او وسایل دلته نه لرو.
الله دې ورته کامله شفا ورکړي ډاکټر صاحب. سمه ده چې هر ملکي سمه تدوی کیږي، زه یې همالته بیایم. فرزانې خورې یوازې مې مه پرېږده چې تا ته ډېره اړتیا لرم،
زخمی شو مگر داخیس کل نہیں رہو زمنگ ٹول کی لیوالی پختنی ترا گلی
دروازہ
زویا تو ور سے وګوره چې څوک دی.
نه نه زه خپل ورزم، زړه مې طاقت نه کوي، هسې نه چې له شپخانی نه څوک راغلی وي.
دا دی درغلم، لږ صبر وکړئ.
سلام علیکم ملک صاحب.
سلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم السلام. ستړی مشی ستړی مشی، خیرات خدای پدینی مشپکی؟
و بخی ملک صاحب، پدینی مشپکی می پازاب کړی، بل چاره مون درلودا.
داس خبر مکه ولوری، رازی رازی کوټ دن نراشه.
ملک صاحب چوک دی؟
فرزانه دا. رازی رازی دی خو دا.
رازی کوټ سات مکه وای، ستړی مشی، په خیر راغلی. اوش خدای عطر می ټوټی ټوټی شو، دا خو ځان جان خزه دا. لوری خدای دې په خاوند هیڅ سم مکوا، کونډه مشي لوری.
آمین تروری، تاسو سره دې خدای پاک ډیر ښه وکي.
فرزانی لوری تم ستړی مشي،
ژوندی وسی تروری.
شریفه هله دوی ته د لیمو شربت جوړ کړه. هله
سمه ده.
نه نه تروری، هیڅ مې زړه ته نه کیږي.
خیر دی لوری، لږ به مو زړه تازه شي، دستی راوړم دغه دې لاړم.
ښه، تاسو ناروغ ولیده؟
هو ملک صاحب، ام دا اوس له روغتون نه راغلو.
نو تصمیم ونیو څه کول خیره سره؟
ملک صاحب، موږ ته خو ډاکټرانو وویل چې باید خارج ته بوزو، نو زما خو زړه دی چې ژر تر ژره یې باید بوزو، او فرزانه جانه به هم راسره په دې سفر کې ملګری شي. زه به په یوازې ځان څه وکړم؟
نو په دې هکله مو فکر کړی دی چې چیرته یې بیایي؟
زه خو هیڅ نه پوهیږم چې چیرته یې بوزم.
ښه نو فرزانې لورې، ته پکې څه وایې؟
هر څه ناڅاپي رامنځته شول ملک صاحب، هیڅ مې فکر نه دی کړی چې چیرته یې بوزو.
ښه خیر، په دې هکله باید ټول په ګډه مشوره وکړو او تصمیم ونیسو.
ژوندی اوسئ ملک صاحب. ستاسو له نظره کوم هیواد ته ژر تللی شو؟
زمونږ یو وراره د ملک خیلو د کلي د ملک هزار خان زوی له هیواد نه بهر اوسیږي. زه د هغه سره مشوره کوم، بیا تاسو ته خبر درکوم. شیر زمان خان چې راسره وي هر څه به اسانه شي.
وی ته دا شیر زمان وګوره چې سوچ مې هېر شوی و. د مرګي د هېر شي چې شیر زمان راسره وي نو زموږ کار ډېر اسانه کیږي.
فکرونه مو خراب شول لورې، غره غونې دوست او آشنا مو د ناروغۍ په بستر پروت ده. خیر دی، زه له شیر زمان خان سره خبرې کوم، تاسو هیڅ اندېښنه مه کوئ.
خدای دې ژوندی لره ملک صاحب، شکر دی چې تاسو یاست، کنه نو ما به څه کړي وای.
د لیمو دا شربت واخله. واخله لورې. فرزانی دا بل ګیلاس ته واخله. دارو مشه.
مننه ترورې.
بوره مشه ترورې.
دوا دارو مشه.
سودا واخلی سودا، خو خا په رضا لیگو په ولیو چرګو په اډیو په ما د ګډو لوخو په داغ د پایسو ګیو راځه سودا واخلی لای.
او وای دا کوم چاګولا کوم لوړ اسمانو ته پورته شو. دې زرانش ته وګوره، دا خو سمه مخه جوړه کړې ده بے شکا والا.
اوہو دائم مت خانہ او پلوشا خورم نہ کچے غنچا گلا کھانا سودا اخلی. اے مت خانہ سلامونا.
وعلیکم سلام. خیالی گلا چنگے ولکا پام کوچ و زما و زما د میرمن فلم وان اخلی تو خان د هوا سنو فلمونا مخلی.
اے مت خانہ اولی زوروی گور لسنی تش تور دی نہ موبائل لری او نام کمرا
گورا. ز پدی خیالی گل چندان باور نہ لرم کمرا بے چیرتا پٹکڑی وی دای دیر روان لے.
غلیشا اصل خپل ځان غږیږي، خیالی گل اوروره کور که خیرت ده کاکا و ترور مخی دی
هو خیر انداره امت خان لگور خطا کردم سلام مهیر شو شکر ده طول خدی
دل تا زکه اوله که خیالی گلا ده فرزانی کلینیک تا خوبه نگر آغله
لرم غنچا گل آکا اولی ده زکه را تاوشون
او گورا سمرا لکس شوای ده یه
چه ده سیده در زچه ورشو و شیرنی تی ورخرو او گورا زرنجی اخیسته ده
یا الله تمی پرده اوکی دهی مدخان او خیالی گل سنگل خنداش ندی زما خواتر را رواندی
خدای مراولا رازی ده غنچا گل مغازی تخر اقلاس والا که خیالی تو اونی سه سوق دیکشونه می وقلا او بیدبوب سه واشه وا وایم بلکل سامده
اغون چه گلا که نوی کار برد خدای درته بختور که احمد خانه از در نلارم چه بین خانه که کار لرم ده خدای پامان
جونده و جورانداره او ده لاراشا احمد خان بلو بو سر تو
درزه چه کلینیک ده زو اغا ده فرزانه خور مین خانه در تا یاده اول درزه مخیشه
حال تا چه بلا غاری؟
خبر شو ایم چه فرزانه خور آقا تجار خارج تا بیایی ارتا با او ایم چه معامله زانه سر بوزی و کار بایشم
تو وزده تا بسی گوره ده چرگی لمالگی چرگو لو سره چه تا بخارج که چه ارتا پدر دخوریه اگوی سار وقتی لال چی ویزه واخلی مرخانه که نشتا
ریختیا الا تا خود دیر بد کاروشو لکه چه زد ریپاتی شوم
خیلی گل تنم زن داکتر داکتر خکاری ده خوار او را نمینی وی خیال پلوونه وی
خونچا گل آکا خیلی گل بزد در نبوزم که ندستی با اوه چه زد طول هواد ولس مشریم بیا بور سرد سکو
زخمی بودلون ها؟
نه نه لای نده بیولای خوالی چه بیایی
و خیالی یو خود تل پا هوا که چکری وحی خود تغسی وحی کنه بابا واغلا چه ده در واغلا چه حلق ده تازه شی
بس میده استاد فیروزا دیر میو چکه
یار خیالی گولا ریختیا چه پیسی نمارک را گرزوله شی او ندارد تو و گورا زمرش تمن ساله حیران دریان پروت ده بس خدای ده پی فضل او کرامو کی او بحل ده بیچاره ده
یار ریختیا خواهی استادا
یار خیالی گولا ما تا خدا سخکاری چه ده تیارو میدان تا با مام ده زان سرا بیای
ده تا چه وای تانو چه تا بیای ده داکتر یو که ترجمان ها
تو از دمرم نپیگه نو پا دی کلی که یوازه نه که زیم چه موتر لارم نو چه ما سر لانشی پیاده بزی ها
ام پا خپل تجار ده موتر و کاروان نری ام فرزانه لری او دی سنگین ده دفتر موتر هم شتا تا پا دی زلا کجاوا که نو چوک دی
خلی دسته مخوازه زما ده ناوی پشان موتر ده او تور تا کجاوا وای دا موتر زپا تیاروم نبادلو و مزان خبر که
تو که می در سرکه ولی استادا خام خوابستا موتر کیزی نور نو چوک لرو
نو تس پوشوی
ز خبری کم استادا خیالی گل ده کوی قاف ده خاپیره یا ملگره ده باز زان تیاروانو
دیاس مانونو تا پورتشو دیر تراح که تشه رازه رازه چون الویگه
ای تی ممنا خوز پیگم چه لزان سر دیده تیارو میدان تا بیایی او
بس و بگورونو
سامدا دا گست دای میدان
دا گست خبری او که کنه چه زلمه پی خوشحالشی ستا خو پیس مصرف نرازی نازوانا
ای استادا که بزما پا دعا کیگی رب دی فاچا که چه سلام تا دی در زما
واوا واوا پنجا که چه کلی تپا دیو ویلی واله که خیالی آقا شاقا نده
نواله تا تنخ کاریا
سترگی می کمزوری شویدی
غلایشا چه ترافیکی وانوری
احتیادی ویل چه واسی وانوری
داغه در آقای او سورتا پا غطو غطو گورا سلام علیکم
والیکم
سلام سلام مشی
جوڑو سی
تا چیر تتللوی واله که شاقا دیخم باشا گل آقا
دی خوشال خیلو کلی تتللویو آلتا می ملک صاحب حضرت خان ولیده ویل چه سبا سهار وقتی مو ستاسو موتر پکارده
و گوره استادا که ولی نیم خالیم نیم او سمانه که نا چه ده کوی قاف که پیره می ملگری دیا
ولی دی نمانم و همه بزرگ ده زمانه
خدا چه استاس فیروز لرو او خدای ده تل روغ و جور لره مونگ در سره تل آسوده یو
هم ده خبره پرون خیال گل مکلا جز مونگ ده کلی مشران بغیر لطا بلچا سره چیر تا نزی
ریشتیا وایی خیالی گل خو خیار بانی آدم دای
ها لکه چه خیالی گلم لارو خیار شو
لار می چه زما صفتو نواوری آغا سی خوشحالیگی لارا لو خیارتیا سره سره وست یو تکڑا آکاس او کم رمائی نمیم منی بمی
بلکل دی منو
ده خیالی صفتو نبا ورستو کو او زمانگ ده ناروغم اخوری دعا ورته وکړئ چې خدای پاک ورته صحت ورکړي.
رښتیا وایي ملک صاحب، الله تعالی دې ورته روغ صحت ور په برخه کړي.
الله تعالی ورته ډیره هوښیاره او تکړه ښځه ورکړې ده، کور یې ودان.
زمونږ فرزانه خورم نامو خدا ډیره هوښیاره او تکړه جنۍ ده، دې ته وایي رسوانده ډاکټره.
خیالی ګل سمه خبره کوي، رښتیا چې نام خدا ډیره تکړه نجلۍ ده.
د فرزانې ټوله کورنۍ ښه خلک دي، پلار خو یې ډېر جانانه سړی و.
بالکل همداسې ده، وایي د باز له ځالې باز پورته کېږي.
والکه خیالي ګله، تا خو ویلي و چې زه به ستاسو عکسونه او فلمونه واخلم، کومه دي اوس په هغسې غلی ناست یې؟
رښتیا دې ویل ملک صاحب، ما نه خدا خبره بیخي هېره شوې وه. دا دی دستي وګوره چې عکاسي شروع کړم. شاغه وخانده لږ.
غلی شه والکه، مونږ په څه حال یو؟ ته ورته وایه چې لږ وخانده، هم خو دې پېژنه که نه.
وبخښه پلاره، هیڅ پام مې نه و. اوس به یې پیل کړم، زه به یوه لنډه ویډیو وکړم. درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. زموږ د خوشحال خیلو د کلي مشران دلته په هوایي ډګر کې سره راټول شوي دي، او زموږ یو دوست چې د موټر په ټکر کې زخمی شوی دی له هېواده بهر تداوی لپاره بیایي. دعاګانو کې مه هېروئ چې یو ډېر نیک انسان دی. ملک صاحب تاسو څه ویل لرئ؟
زه کومه خاصه خبره نه لرم، دعا کوم چې زموږ دا ناروغ په خیر سره ښه شي او بیرته خپل کور او وطن ته راشي.
آمین.
ډیر وبخې ملک صاحب، تاسو مو ډیر زحمت درکړ. ستاسو ټولو کلیوالو زحمت ویستو، کور مو ودان اوسه.
ستاسو خاوند زمون ښه او مخلص دوست و، موږ ټول په خفه یو او خدمت یې خپله وظیفه ګڼو. هغه ډیر خیرخوا او سخي انسان دی.
دا چې موږ ټول دلته نن راټول شوي یو، د هغه د ښو اخلاقو او انسانیت نتیجه ده. خدای دې ورته کامله شفا ورکړي.
آمین.
درنو مسافرو توجه غواړم، زمونږ دا تم نمبر الوتکې پرواز چمتو دی، مهرباني وکړئ د ترمینل خواته راشئ. مننه.
هغه دی اعلان وکړه چې مسافر دې راشي، تیاره پرواز ته چمتو ده.
هله لورې ځانونه تیار کړئ چې ناوخته نشي.
سمه ده، موږ تیار یو.
خانو ملک کاکا، ستاسو د ټولو په اجازه مو بلاړ شو.
سفر مو به خطره، ان شاء الله چې همداسې بکی.
دې خدای په امان، ډېری ډېری دعاګانې وکړئ.
سفر مو به خطره،
په خیر سره لاړ شئ. موږ سره پاډی کې اوسئ، وخت په وخت احوال راکئ چې زموږ اندېښنه ده. زه د شیر زمان خان سره هم دا اوس خبرې کوم، هغه به درته په وای ډګر کې پته مو اوسي.
سمه ده ملک کاکا، ما یو شمېره له ځان سره واخیسته، زه ور سره اړیکه نیسم.
په خیر سره لاړ شئ.
یار خزر مې ورته ډېر خپه شو. ته وګوره ځوان جهان سړی بې هوش چپرکټ کې پروت ده، واړه واړه بچی لري، ځوانه ښځه لري، خدای دې ورته صحت ورکړي.
آمین. بس نو انسان کمزور موجود دی، وای انسان له ګل نه نازک او له ډبر نه کلک دی.
رښتیا وایې جسد،
ته وګوره څه تکړه او باجورته ښځه خدای ورکړې ده، وای خدای دې ورته لا همت او جرأت ورکړي.
ښه ده چې زموږ فرزانه لور هم ورسره ملګرې ده، هغه په هر څه پوه جړې ده، د بهرانیانو په ژبه هم ښه پوهېږي.
ښه نو درځئ چې موږ هم لاړ شو.
په مخه یې زیړي ګلونه، سفر یې بې خطره.
والا زنډې وکړه
چا پلار جانا،
وای ټوله شپه مې ورته د لیلا او مجنون کیسه وکړه. آخر کې پوښتنه وکړه چې لیلا نارینه وه که ښځینه. شیر زمان یادوم، باید خبر را کړی وای چې زمونږ میلمانه ور رسیدلی دی او کنه.
و بخه پلاره، فکر می نو احتیاج د اوسنۍ زمانې ځوانان د موبایل او تلیفون په جال کې راګیر یو. زه خدای خبر کوم چورت کوم.
اوهو داسې خدا، اما ټول ځوانان داسې نه دي. خلک لګیا دي ژوند کوي، ترقی او پرمختګونه کوي. ځینې ځینو یې له ځانونو نه د موبایل غلامان جوړ کړي دي. دا به د چا زنګ وي؟ خدای دیو کی چې شیر زمان وی.
موبایل د چارج کی خیره، ته صبر چې زه درکم. دا دی واخله، شیر زمان دی.
کور ودان، زکه شو چې زنګ راوها، ته صبر چوکې کا. دغه سه.
سلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم السلام شیر زمان، څنګه زویا؟ خیرات خدای
ژوندۍ اوسه ملک کاکا، تاسو څنګه یاستئ؟ ټول کلیوال خدي ان شاء الله.
شکر دی زویا، ټول خدي.
لارا زما سلامونه مورته وایا.
دا څوک دی چې سلام وایي؟
امید ده سلام درته کوي زویا.
وعلیکم سلام، ټولو ته زما سلامونه کوه.
وعلیکم السلام. ښه دا وایا چې زموږ ناروغ در ورسېده؟
هو په خیر سره را ورسېده، هغوی مې په بیړه روغتون ته بوتلل، معاینات یې روان دي. تاسو ته مې د اطمینان لپاره زنګ ووهه.
ښه نو ډاکترانو څه وویل شیر زمانه؟
لا یې معاینات مکمل نه دي، کله چې معاینات مکمل شول بیا به معلومه شي چې مشکل ډیر دی که کم.
ښه ښه، نو موږ ته وخت په وخت خبر راکوه چې اندېښنه مو ده.
ملک کاکا تاسو بیخي بېغمه اوسئ، زه دلته بلد یم، هر څه راته ښه معلوم دي. د ناروغ او فرزانې خوردوی اندېښنه هېڅ مه کوئ، هغوی ته مې بیخي ښه ځای نیولی دی. بله دا چې فرزانه جانه راسره شته، هغه یوه باتجربه او لایقه جلۍ ده.
هو دا خبره خو دې بیخي سمه ده، مطلب چې هر څه ته متوجه اوسې.
سمه ده ملک کاکا، تاسو بېغمه اوسئ،
که کوم څه ته دې اړتیا درلوده بیا موږ ته خبر راکوه.
سمه ده، فرزانه خورم سلام کوي، وایي کله مې چې نوی سیم کارت واخیسته بیا درته زنګ وهم.
علیکم السلام. سمه ده، شیر زمانه، هم زموږ په ناروغ پام کوه او هم زموږ په میلمنو، دوی ډېر درانه خلک دي، باید عزت یې وشي.
سمه ده ملک کاکا، زه تر خپلې وسې هر خدمت ته ولاړ یم، د دوی خدمت خپله وظیفه ګڼم. خبر شوی یم چې دا تجار ډېر سخی او نیک انسان دی، داسې کسان زما ډېر خوښېږي چې د ولس او خلکو د هوساینې لپاره زحمت باسي.
ژوندی اوسې شیر زمانه، زما زړه خو په تا ډاډه دی، ځکه مې ستا خواته درولېږل. نور نو ته پوهېږې او کار دی.
سمه ده ملک کاکا، تاسو هېڅ تشویش مه کوئ، زه هر څه سنبالوم.
زنو زویه چې ته به هم کار لرې، نور دې وخت نه نیسم، په ټولو سلام کوه.
وعلیکم سلام، الله مو مل شه ملک کاکا.
په لوی خدای مو سپارم، په مخه مو ښه شه.
شپلی څوک راغی؟ اوهو، دا خو خیالی ګل دی، ته صبر چې نږدې ورشم.
نه نه، له ځانه شتونکی جوړ کړی دی.
شپلی ګوره، غوا ګوره چې څه رهی یې، وایم کور دې لغلی ډک شه خیالی ګله، دلته څه کوې؟
یاره خو سم لکه آسماني تندر را نازل شي. وګوره زما د خیالونو مرغان دې والوزول.
خدای دې خوار که خیالی ګله، لگ زمینی شا تل پا آسمانونو که چکر وکی.
نزمکه خو تاغون دی خلکو ناسور گرزه ولی دا چه خلک آرام تم نپرک دی. خیال که می دی مالداره لوی فارم جور کرده و لال پا اوبو دی لاهو که.
نو دلتا خو یواغ واوا لاله دا، او تا دی فارم خیالو نگوری.
ای اده می وایی چه شیرور اغواه و چریگی، نو دیر شده کوی مام راوسته چه لک خوراکو کی.
او د فارم خیالونه دی ولی لیدل؟
تو ګوره کنه چنارګوله غوا، غوا نه شودی، شودو نه مسته، مستو نه کوچ، کوچو نه غوړی.
غوا غوا نه شودی، شودو نه مسته، مستو نه کوچ، کوچو نه غوړی.
لیوانای لیوانای مکیگا، سندره نه ده. اسې مې ویل چې دا غوا عجب د کار شای دی، هر چی نه ګټه اخیستل کیږي.
اخه څنګه و خیالی ګوله؟
گوره کنه غوا شده کهی، شدونه مسته، کچ، غوڑی، پیروای، کلت، چکا، پنیر او بلا نور شایان تری جوڑیگی. خوشایی سوازی، غوا خی خوڑل کیگی، یعنی هیچ اضافه و بگرد شای پکی نشتا.
والا ریشتیا خوای، سما کارخانه ده کارخانه.
خوزم هم دوایب کنه، تیار کلیکی و سیگو، پولا پتایشتا، وقت پیدا کیگی. اسم مالونا ساتو، ما ویل یو دادری خیزراتی غواگان با واخلم، ایو که فارم با جوڑ کم، سامی پیسی با وگتم.
ای خیالی گلا، تو خوالا دیر بلا سڑای، دیر خو فکر دکڑای دی.
ای بیا و نوائی، چه خیالی گل خوش خیال پا لونا وکی، یو نیم پکی دکار خیالم وی، اوه.
درنو دوستانو، هیله ده چې ډراما مو تر پایه اورېدلې وي. تاسو واورېدل چې جمیلې د خپل ټپي خاوند لاسنیوی وکړ او دا یې ثابته کړه چې ښځه او خاوند د ژوند ملګری دي او هیڅکله آن په خورا سختو شرایطو کې هم د یو بل ملګرتیا نه پرېږدي او د سفر تر پایه ورسره ملتیا کوي. د یو بل پر ډاډ او اطمینان د ژوندانه په سختو شرایطو کې مخ پر وړاندې درومي. رښتیا وایي چې خزا د کور سراغ او نارینا د کور دیوالونه دي. تر بلې دا ورځ مو په لوی خدای سپارم. الامو مالشه.